کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. نن سټېشن بده د ویژه سنبلې دیرشمه د سپتمبر 28مه. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستيالان اعلان کړل.
دا وسم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډیره حد پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوی دي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې.
کارونه نشته، ژوندونه نشته، یا به زه ورځو بس عدالت خرڅم خپل خو مزل کوا غشتنی.
په خوست کې معلول او د شهیدانو د کورونې غړي هم شکایت لري
چې موږ ډېر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شی نه لرو، دیو بل محتاج خلکو ته ملسونه نیولې دي.
په کاناډا کې د عمومي ټاکنو په نتیجه کې صدر اعظم جستن ترودو بیا ګټونکی ښکاري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې پونیز بحث خپریږي. صفی الله سانګزای خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په ژربه د نجونو ښوونځیو ته هم اجازه ورکړي. طالبانو په خپله کابینه کې د روغتیا او تجارت وزارت د سرپرستانو په شمول ځینې نوي کسان معرفي کړي دي. او تامه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره نړۍ وهڅوي. بشپړ خبرونه. طالبانو په خپل کابینه کې ځینې نوي سرپرستان او مرستيالان معرفي کړل. نوردین عزیزی د تجارت وزارت او ډاکټر قلندر عباد د روغتیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. پاتې یو شمېر کسان هم د یادو وزارتونو د مرستيالانو او ځینو نورو ادارو د مشرانو په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه وویل:
دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډېره حده پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي. پوهانو، ډاکټر صاحبان، مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې هم کوشش کوو، خو داسې بیا کله به اداره مسؤوله کیږي، دا بعدي اقدامات دي چې انشاءالله د موږ د مشرانو لخوا به تصمیم ونیول شي.
تر دې مخکې طالبانو د تقریبا ټولو وزارتونو لپاره سرپرستان معرفي کړي وو، خو دغه کابینه له پراخو انتقادونو سره مخ شو چې د اقلیتونو، ښځو او مسلکي کسانو د ګمارنې اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې هر څومره ژر چې کیږي د نجونو د ښوونځیو اجازه به ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره په طرز العمل باندې کار روان دی، څو نجونې په مسؤوله توګه باندې خپلو ښوونځیو ته روانې شي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د همدې شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې هلکان د ښوونځیو ته ستانه شي، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو په تړاو یې څه نه ویلي. د طالبانو لخوا د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستې په موضوع باندې ګڼو فعالانو تند انتقادونه کړي دي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې نړۍ له اقلیمي بدلون او کرونا وبا سره د مبارزې لپاره وهڅوي. د ملګرو ملتونو شپږاویایمه عمومي اسامبله نن په نیویارک کې پیلېږي. بایدن به دا هم ووایي چې د پاسنیو ستونزو د هواري لپاره به د امریکا په مشرۍ د ډیپلوماسۍ دوره پیل شي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي فرانس پرس ته ویلي ښاغلی بایدن به له چین سره د سړې جګړې د مخنیوي په اړه هم وغږېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې د بایدن د افغانستان په تړاو په خپلو خبرو کې یادونه کوي چې د افغانستان د جګړې پای ته رسول د امریکا د اغیزمن او هدفمند باب پرانسته ده. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروئین چې له افغانستانه انتقال شوی و د هند په یو لویدیز بندر کې کشف او ضبط شوی دي. د فرانسې خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2.2 میلیارد ډالر اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي. د هند ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبې په ورځ ویلي په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د هند د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجرات رسول شوی و. د ایجنسۍ ویلي افغان ادبه هم په دې قضیه کې ښکیل دي، لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندی دام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه راوروسته تلاشي او څېړنې پیل شوي. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي چې 80 تر 90% هیروین تولیدوي. بیا هم له هند یو خبر ټاکل شوی. هند راتلونکي اکتوبر میاشت کې بیرته د کرونا ویروس د واکسینو صادرات او مرسته پیل کړي. هند په تیر اپریل کې وروسته تر دې دا کار ودرو چې په کور دننه پکې د کرونا مثبتې پیښې اوج ته ورسېدې. د هند روغتیا وزیر منسوخ مندویا ویلي د هندیانو واکسینول به د حکومت د یو لومړیتوب په توګه پاتې وي، خو یوازې اضافي واکسین نورو ته لیږي. هند ته د نړۍ په کچه د واکسین د لوی تولید ځای په سترګه کتل کیږي، او د روغتیا وزیر یې ویلي اکتوبر میاشت کې به د دوی د میاشتنی تولید کچه 300 میلیونه دوزو ته ورسیږي. او په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جاستین ترودو ګوند به په نننیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به پارلمان کې اکثریت وګټي چې د اپوزیشن له ملاتړ پرته خپلو هیلو ته ورسیږي او کنه. تر ترودو تر دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جاستین ترودو تېره میاشت ویلي و د کرونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نه در پښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرن وټولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. د ځینو راپورونو له مخې د کاناډا د حکومت د ښځو او بشري چارو اوسنۍ وزیره مریم منصف چې په خټه افغانه ده په ټاکنو کې نه ده بریالی شوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. طالبانو د سوداګری او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د دې ډلې لخوا د ایسایي ملي ادارې، اولمپیک ملي کمیټې او د اټومي انرژي ریاستونو لپاره نوي رئیسان هم ټاکل شوي دي. طالبان وایي چې هڅه سوي په نویو ګمارونو کې مسلکي توپ ته پام وسي، خو بیا هم په دې تازه ګمارونو کې کومه شزه نه تر سترګو کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو په یو تازه پریکړه کې نور الدین عزیزی د صنعت او سوداګرۍ او قلندر عبادی د روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان ټاکلي. د دې دوه وزارتونو په ګډون وو نور وزارتونو ته بیا هم نوي مرستیالان ټاکل شوي دي. په دوی کې دوه هغه کسان دي چې وړاندې د طالبانو له لیست څخه غورځول شوي وو، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارت مرستیالان. طالبان مولا عبدالقیوم ذاکر چې په دې ډله کې ډېرې ریښې لري د دفاع وزارت د مرستیال په توګه ټاکلې. دغه ډول صدر مولا ابراهیم د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال په توګه ټاکل شوی. د دې دوو کسانو د نه ټاکل کېدو په اړه باندې وړاندې هم د طالبانو په لیکو کې نیوکه راپورته شوې وي، خو د دې سربیره د سوداګرۍ وزارت لپاره دوه مرستیالان هم ټاکل شوي. محمد بشیر د دې وزارت د لومړي مرستیال او همدارنګه محمد عظیم سلطان زاده د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دي. د روغتیا وزارت لپاره هم عبدالباری عمر د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. محمد حسن غیاسی هم د دویم مرستیال په توګه غوره شوی دی. طالبانو د اولمپیک ملي کمیټې لپاره هم سرپرست ټاکل او نظر محمد مطمئن چې وړاندې د رسنیو په برخه کې فعال وو د دې کمیټې رئیس غوره کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت لپاره بیا مجیب الرحمن عمر د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې بیا غلام غوث د مرستیال په توګه غوره شوی دی. همدارنګه محمد فقیر د احصایی د مرکزی ادارې د سرپرست په توګه باندې ټاکل شوی دی. ګل محمد د سرحداتو وزارت د مرستیال په توګه او همدارول زرین کوچی بیا د دې وزارت د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. هرصلاح خروټه بیا د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستیال په توګه او ډاکټر لطف الله خیرخوا بیا د لوړو زده کړو وزارت د مسلکي مرستیال په توګه ګمارل شوی دی. همدارنګه د اټومي انرژي د رئیس په توګه نجیب الله غوره شوی دی. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او ویان په کابینه کې د نویو کسانو د ګمارنې په اړه باندې وویل چې تر ډېره حده مسلکي او وړتیا په نظر کې نیول شوی ده.
کوشش کوي چې داسې خلک راځي چې هغه ډېر ښه کار کولی شي، ښه خدمت کولی شي هیوادوالو ته. په دې باندې کار روان ده. دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ، تر ډېره حده پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم دلته د هزاره وروڼو نه د نورو وروڼو نه هم موږ پوهانو ډاکټر صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي. د دې سم کوشش کوو.
که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې په راتلونکي کې به ښځو ته یو شمېر چوکۍ په نظر کې ونیسي، ولې بیا هم په نویو اعلان شویو کسانو کې هم هیڅ ښځه په پام کې نه ده نیول شوې. طالبان زبیح الله مجاهد دښمنه کوي چې د ښځو لپاره مهمې څوکۍ په نظر کې نیول شوې، خو په دې اړه باندې ډېر جزئیات ورنه کړل. طالبان وایي همدا ډول په خپل نننۍ کانفرنس کې د افغانستان د سوداګرۍ او د دې ترخوایې په نړیواله کچه د ډلې د مشروعیت او نه پیژندلو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی مجاهد له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې ژمی په رسمیت وپیژني او ترخوایې د افغانستان کنګل شوې پیسې بیرته خلاص کړي. طالبان همدا ډول ښځو ته د کار او نجونو ته د زده کړو د اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړه او ویل چې ډېر ژر به په دې برخه کې لازمي لارښوونې او همدا ډول نور اقدامات وشي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نوو نور وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن په دې باب یو کانفرنس ته وویل چې دوی په دې ډول هڅه کړې چې مسلکي توپ ته پام وکړي. د طالبانو پر درې دېرش کسیزه کابینه چې د سپتمبر پر اوومه اعلان سوه ډېر انتقادونه وسول چې یوه ښځه هم پکې نسته او د کتونکو په باور تر ډېره د طالبانو وتلو څیرو ته پکې ځای ورکول سوی دی. په دې کابینه کې هم هغه څیرې شامل دي چې نومونه یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا هم د امریکا په تور لیست کې شامل دي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند را سره په مستقیم تماس کې دی. پیژند صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو نظر څه دی چې په دې تازه ګمارونو کې څومره مسلکي توپ ته پام سوی دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم کافی نه دي. له بده مرغه موږ وخت د لاس ورکوو او هیواد په یو داسې حالت کې نه دی چې موږ پر دغه موضوعاتو باندې چې هغه وار د مخه باید فکر پر سوی وای او غور پر سوی وای په دغه باندې وخت ضایع کړو او لیستونه بدل را بدل کړو، خو بیا هم نه د ملت او نه د تخصص متخصص کسانو او نه هم د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه پوره کړو. زه فکر کوم دغه شان دغه معیارونه باید مخکې د مخکې په پام کې نیول سوي وای. اوس دوی د ځینې فشارونو د وجې څخه دغه لیستونه بدلی را بدلی او متاسفانه نتیجه به تر ډیره پورې مثبت نه وي او موږ نور لومړیتوبونه لرو چې پر هغه باندې د دې پر ځای باندې چې پر لیستونو باندې کار وکړو پر هغه باندې مستقیما د عمل ډګر ته داخل سو او دغه اوسنی حالت چې د افغانستان خلک پکښې قرار لري د دغه حالت څخه باید وویستل سي. نو زه ډېر ورته خوشبینه نه یم. دوی باید په دغه برخه کې وار د مخه باید یو معیار ټاکلی وای. اوس ملت تر ډېره پورې دې ته منتظر نه دی چې څوک راځي پر کوم چوکۍ باندې کار کوي هغه نتیجه غواړي او نتیجه په دغه رقم باندې موږ نسو ترلاسه کولای. ملت ډوډۍ نه لري، ملت کار غواړي، ملت مصروفیت غواړي او ملت یو سالمه فضا غواړي چې هغه کې دوی زده کړې وکړي. نو زه فکر کوم دا د څخه موږ ډېر لري یو متاسفانه په دغه برخه کې ډېر د خوشبینۍ څرک نه لیدل کېږي.
په دې تازه اعلان سو کسانو کې هم یو شزه نه تر سترګو کېږي، دا څه څرګندوي او نړیواله ټولنه به څه فکر کوي چې په دې برخه کې څه عکس العمل وشي؟
نړیوال ټولنه خو وار د مخه خپل معیارونه ورته ټاکلي دي او هغه معیارونه دي چې هغه په جمهوریت کې په پام کې نیول سوي وو. په همدې خاطر باندې نړیوال ټولنې په ټوله معنا باندې د جمهوریت سره کار کوي او د هغو سره خپل ملاتړ لازم ملاتړ چې مثلا د نړیوال بانک ملاتړ درلودي، د سترو نړیوالو ادارو ملاتړ درلودي. نو اوس که طالبان غواړي چې هغه معیار باندې ځان عیار کړي، زه فکر کوم دا به ډېر مشکل وي. دوه ډېر مهم موضوعات په دغه برخه کې مطرح کېږي. هغه اول دا دي چې زه نه پوهېږم چې طالبان به په دغه برخه کې د تصمیم نیونې څومره خپلواکي او هغه هیوادونه چې د طالبان سره په کلونو کلونو مرسته کړې ده هغو ته امن په تنځایونه ورکړې وه، د هغو کورنۍ هلته دي، په یو ډول یرغمل دي او مستقیم کنټرول د دوی پر تصمیم نیونه پر د دوی پر تصامیم باندې لري. هغوی به څومره اجازه ورکړي چې دغسې یو پلاتفارم یو داسې یو چوکاټ رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو مستقیمي او بنسټیزې غوښتنې په پام کې ونیول سي او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې غوښتنې په پام کې ونیول سي. زه فکر کوم چې دا به ډېره مشکل وي او طالبان هم د ذهني لحاظه تر کومه ځای پورې چې موږ مطالعه کړي دي دغه شي ته جوړ نه دي. هغه په هېڅ وجه باندې دوی ذهنا داسې جوړ نه دي چې یو یو میرمن دې راسي هغه دې د یوې ادارې په راس کې وټاکل سي که هغه هم څومره مسلکي او متخصص وي او بیا هم دې فکر کوم دغه د دې ځنیه داسې جوړې چې دغه ته دوی نه دي آماده چې مثلا یو څوک یو طالب چارواکی دي د یو میرمنې تر لاس لاندې کار وکړي. په داسې حال کې چې دا د اوس د نړۍ او د اوسنۍ پرمختګ او د اوسنۍ ټکنالوژي د ودې او د اوسنۍ د نړیوالې ټولنې سره د اوسنۍ راکړې ورکړې معیارونه دي. موږ باید که غواړو که نه غواړو دغو ته شان ته باید موږ ذهناً آماده واوسو، که نه موږ به منزوي حالت ته ځو او په دغه بې معنا کشمکشونو کې د لستونو په اړولو بدلولو او په عدلون بدلون کې به مصروف یو او اصلي کار به څخه پاتې.
په زمین کې طالبان ویلي دي چې په تازه ګمارونو سره یې د اقلیتونو شمولیت ته هم پام کړی دی. څه فکر کوي چې د یوه یا دو کسانو ګمارونه د نورو اقلیتونو او ډلو ټاپلو حق پر ځای کولی شي؟
تاسو وګورئ دغه کسان چې اوس په راس کې راغلي دي، د دې څخه دا معلومیږي چې هغه خبره چې ما مخکې وکړه د دوی د تصمیم نیول په برخه کې خپلواک نه دي او متاسفانه یو بل پټ لاس دی چې پر دوی باندې مستقیم کنټرول لري، او هغه داسې یو هیواد دی یا زموږ ګاونډي هیوادونه دي چې هغه له بده مرغه دا 40 کاله زموږ د هیواد د ناورین تر ټولو ستر فکټورونه وه او ستر لوبغاړي وه. که ستاسو یاد دي کله چې دوی دا لیست اعلان کړي د دې څخه مخکې یو څو قدمه مخکې ولاړ شو، دوی چې کله کابل ونیوي دوی همدغه د ټول شموله حکومت جوړېدې یا د ټول شموله کابینې د جوړېدو اوازې خپرې کړلې او ملت او خلکو ته او نړیوال ټولنې ته یو څه هیله ورکړله چې که موږ صبر هم وکړو خیر په دې باندې ارزي چې یو ټول شموله حکومت به دې اعلان کړي. او کله چې دوی دغه د لومړي کابینې لیست اعلان کړي ولیدل شوه چې ټول شموله اصلا نه ده بلکې د ملا شموله یو کابینه ده، نو بیا چې د دې صف پښتنه وسول دوی استدلال دا کوي چې د ټول شموله څخه معنا دا نه ده چې هر څوک به په دې کابینه کې هر قوم به په دې کابینه کې داخل وي. زموږ د ټول شموله څخه هدف دا دی چې یعنې هغه کسان چې د دوی په اصلاح سره جهاد یې کړی دی او په داشل کالو کې دوی قربانۍ ورکړې دي او د افغانستان د جمهوریت پر وړاندې باندې جنګېدلي دي، هغو ته باید موږ امتیازات ورکړو. همداسې وکړله نو کله چې فشارونه ورباندې زیات شوله بیا اوس دوی غواړي چې په نامه باندې مثلا د یو قوم او بل قوم څخه دوی یو څو کسان را داخل کړي، نو زه فکر کوم دوی په خپل قول کې صادق نه دي او په دغه توګه باندې غواړي چې وخت ضایع کړي. که په دا رقم باندې موږ مخته ولاړ شو زه فکر کوم موږ ډېر امیدوار نه شو کېدلی او دوی وخت په وخت باندې خپل دریځ بدلوي. هغه معیارونه چې نړیوال ټولنه او هغه ستونزې چې د افغانستان خلک یې لري په دغه رقم باندې په دغه منول باندې موږ نشو کولای چې نتیجې ته ورسیږو.
ډېره مننه د پوهنتون استاد عزت الله پیژند و چې د طالبانو د نویو ګمارونو په اړه یې را سره خبرې کولې. طالبانو د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرست وزیران او د نهو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړل، خو په دې تازه لیست کې هم د یوې ښځې نوم نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت له ترکیې غوښتي چې له دغه هیواد سره هر اړخیزو مرستو ته دوام ورکړي. د کرنې وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد نن د افغانستان لپاره د ترکیې واویه ودانیز شرکت مسؤول براق انسال سره د کتنې پر مهال نوموړي وغوښتل چې هیواد دې خپلې پروژې په ځانګړي ډول د کرنې په برخه کې عملي کړي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دغه ناسته کې ښاغلی انسال په خپلو خبرو کې له افغانستان سره د ترکیې پانګوالو د هر ډول همکاریو ژمنه کړي او ډاډ یې ورکړی چې هیواد به له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې وکړي. په خبر پانه کې راغلی په دغه ناسه کې د کرنې وزارت مرستیال مولوي فضل ربی فضلی ویلی چې افغانستان د سوداګرۍ له نظره له ستونزو سره مخ دی او په وینا یې یوازینۍ لاره چې پرې اتکا کېږي هغه کرنه ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي افغانستان دا مهال کمزور اقتصادي وضعیت سره مخ او د بېوزلۍ په ټیټه کچه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه کافي اندازه خوړو ته لاسرسی نه لري او دا حالت یې خوشنوونکی بللی. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي که صرافانو مالی ستونزې هوارې نشي دوی د فعالیتونو درولو ته به اړ شي. د افغانستان د صرافانو د سراسري ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک لخوا لا هم د دوی ستونزه نه ده هواره شوې. نوموړي وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې 20,000 افغانۍ او یا $200 ورکوي چې دې چارې د صرافانو کارونه له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان ډېره پانګه د نړیوال بانک لخوا کنګل ده. په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره IMF یا نړیوال بانک د افغانستان پیسې کنګل کړي چې له دې امله بانکونه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 102 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1,068 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 508 افغانۍ.
وړاندې شوی چې د کاناډا د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند په پرونیو ټاکنو کې تر نورو مخکې دی.
په کاناډا کې د رسنیو وړاندوینې ښیي چې د صدر اعظم جستن ترودو لیبرال ګوند به په پرونیو ټاکنو کې ډېرې څوکۍ وګټي. د وړاندوینو له مخې رایه ورکوونکو لیبرال ګوند بریالی کړی، خو لا هم معلومه نه ده چې دا ګوند به په پارلمان کې دومره اکثریت وګټي چې په خپلواکه توګه کابینه جوړه کړي او کنه. ترودو دا مهال د داسې حکومت مشري کوي چې پارلمان کې کمې څوکۍ لري. دوی د قوانینو د پاس کولو لپاره د نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. جستن ترودو تیره میاشت ویلي وو د کورونا وبا پر مهال خلک محافظه کاره حکومت نه غواړي. له ټاکنو مخکې نظر پوښتنو ښودلې وه چې ترودو به د محافظه کارانو له مشر ایرین ووتولي سره موازي مخ ته ولاړ شي. ترودو د کورونا او بعد مدیریت او له دې کبله د رامنځته شوو اقتصادي ستونزو له امله له نیوکو سره مخامخ دی. د کاناډا فدرال ټاکنې پرون دوشنبه ترسره شوې او میلیونونه کسانو پکې خپلې رایې وکارولې. پر دې ټاکنو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي او ګټونکي د 4 کلونو په مخه د کاناډا سیاسي مشري پر غاړه اخلي.
په ننګرهار کې بیکاری زیاته شوې ده. نور حال په دې راپور کې:
کشمیر خان د ننګرهار اوسیدونکی او د یوې لس کسیزې کورنۍ یوازینی سرپرست او د نفقې ګټلو وسیله ده، کوم چې د نوموړي په خبره هر ورځ د جلال آباد ښار ته د کار روزګار په تمه راځي، خو له یوې میاشتې راهیسې ماښام تش لاس کور ته ځي. د کشمیر خان په خبره کار روزګار نشته او د بیروزګارو خلکو شمیر له یوې ورځې بلې او له بلې بلې ته مخ په زیاتېدو ده.
دا دوه میاشتې اوسه دی ټول هم پکې درې ورځې کار نه کړی، قرضونه راخلو کړي، حالات هم خراب دي، کار نه زړه مو خوږېږي، څه وکړو؟ بس کارونه نشته، جنډنونه نشته، بس دوه ورځ دو بس د لارې قرسم خپله خو مزل کوه.
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار ته نه یوازې د دغه ولایت بلکې له نورو ولایتونو هم د کار روزګار لپاره ځوانان او مشران راځي چې ډېری یې د لارو د کرایو د نشتوالي له امله د ښار په واټونو او تفریزایونو کې شپې تېروي. دوی وایي د نوي نظام پر اتک سره د ټولو خلکو کاروبار ټکنه شوی چې لامل یې بیروزګاری ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په څلور لارو کې ولاړ دغه بیروزګار خلک چې ډیری ځوانان دي او د کار په انتظار ستړي شوي وایي بیکاری نور ترې د ژوند لوري غلط کړي او حیران کړي دي. 25 کلن عمر د لغمان ولایت اوسیدونکی دی، کوم چې له درې ورځو کور ته د کرایې د نه درلودلو له امله نه دی تللی. دی غواړي چې د بیروزګارۍ د مخنیوي لپاره دی د بیا رغونې او نورو برخو کې بنسټیزې پروژې پیل شي، څو خلک پکې په کار بوخت او له فقر او بېوزلۍ وژغورل شي.
قرضدار یاره په هر یو کور کې چې دی کم از کم د هغه عادي سرمایه چې کالی مالی بستري د خلکو دي تر 40,000 روپۍ پورې دی، هغه 15000 روپے سامان پوری مسنخته دی یا یو بازار ته وباسي خرڅه یې هغه په پیسو باندې ځان ته وړو والی یا غوړی والی بس واتور ذکرو کی بیا بازار ته مسره شي سرګردان لاله هاند بدل ته پچوکونه کی ګرځي به ته مخام نه وخت کور دی وختین پلان شم دا اوس د ایران مرزه کور ته لاړ شم ما سره نه غوړی امکان نشته نه د وړو امکان نشته
چلوی خلن قادر خان بیا وای په ټول عمر کې فکر نه وکړی چې دا ډول بیروزګاری ورسی او سخت به پری راسی د ځوانانو ته د دوامدارو کارونو هیل لري او اندیښمن دی چې کو حکومت د بیروزګاری د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره نکړي نو د هیواد وګړي به لا سختې بې وزلۍ سره مخ شي.
دولتي پروژې ټولې بندې دي، خپل مخکې د پروژو کې به کار کولو شرکتونو والا سره اوس هغه ټول بند دي، چارې او ته زنګ وهو نشته چې شي.
حکومت باید په اول قدم کې د ارزانۍ راولي، تجاران سره وغږېږي چې افغانستان خلک غریب دي، گزاره وکړي، ګمرکاتو باندې غوږېږي چې مسؤلې کم
په همدی حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان لدی ډلې تاج محمد تمکین په هیواد کې د بیروزګارۍ او د فقر د مخنیوي لپاره له حکومته د اوږدمهالو پروژو ترڅنګ د حرفوي زده کړو د مرکزونو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. ښاغلي تمکین له پانګوالو هم غوښتل چې خپلې پانګې دې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په خپل هیواد کې مصرف کړي څو د بیروزګارۍ مخنیوی وشي.
چرته په ننګرهار ولایت مختلف ولسوالۍ کې د قالین بافۍ یا نجارۍ سنټرونه جوړ شي د حرفوي زده کړو اوږدمهاله طرحه که چرته په ټولو ولسوالۍ کې عملي شي او 1500 ته شپږ شپږ سو ته کار یا نورو حرفوي زده کړو په سنټرونو کې چې باید جوړ شي تقریبا په سلګونه به زرګونه کورنۍ به د عوایدو څخه برخمنه شي. همداشان په زراعتي اقتصاد کې هم د خلکو تشویقول په کار دي. سنتي ټولنه مونږ لرو په ننګرهار کې په بالخصوص په اطرافو کې چرته عام خلک تشویق کړی شي چې په زراعتي برخه کې خپل کورنۍ اقتصاد تقویه کړي، یا د مثلا د چرګانو د روزنه په برخه کې یا د نورو مواردو په برخه کې، نو کېږي چې خلک د شته اقتصادي ننګونو نه بېغمه شي.
له بیروزګارۍ د هیوادوالو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جنوا په کانفرانس کې ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ.
نن ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې د ځوان فکر 19 پروګرام کې د ځوانانو د پاره د کاري فرصتونو پر کموالي یا هم نشټوالي خبرې کوو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي.
په خوست کې معلولین، معیوبین او د شهیدانو د کورنۍ غړي له طالبانو او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې د بېوزلۍ او غریبۍ له کبله یې ژوند له کړاوونو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي نه پخوانی حکومت ورته د 2 کلونو معاشونه ورکړي او نه په اوس وخت کې کوم چا ورسره مرسته کړې ده. د معلولینو یو شمېر استازو یا د ستونزې او غوښتنې آزاد راډیو سره شریکې کړې. د معلولینو د یوې شورا مشر صاحب منګل وویل
موږ د مخکاني معلولینو سره هیڅ کومک نه دی کړی، کنه وزارت وکړی نه معاش وکړی دی نه تنخواه وکړی، په 2 کلو کې 3 کلو کې 15000 روپۍ وکړی. اوس په بیمینل نه موږ دغه کو پوم اسلامی امارات نه دغه کو چې دغه بیوزله مجاهدین معلولین ای دغه سا تاسو کومک وکوي دا ډېر په بد وضعیت کې دي، دا کومک نه غوړو چې وی ولاځه سوچ نه چې څو میک تماشا ولانې د بیمنل د میک صدر کم یو زنګړی کتون د معلولین سره جوړ کی چې دوی ته کومک د خوراکي مواد کیږي. ډېر په تکلیف یو په لاسامه دي لوڅور کړی، خپل سونه دي لوڅور کړی، خپل سترګې دي لوڅور کړی دي، نو دا بیمنل چې میک صدر کومک ونه کی میک بشي کو.
د مسافر ورسوالۍ اوسیدونکو بادشاه خان وایي معلولین نشي کولای د روغو کسانو په شان کارو مزدوري وکي.
موږ دا کاروبار کړی شو په کلو سونه ملان دي چې سترګې نشته چالو سونه نشته، نو دا کاروبار نشي کړی چې کوم بچیون لري وړې خلخونې لري چې دوی چیرو ریکور ته چې لوس ته نه یې پراد نه یې کور کړای شي او نشي کړای کنه. نو په اول قدم کې باید موږ سره مرسته وشي، بیا د نور سره وشي. موږ د هیله د اسلامي امارت نه چې دوی په نظر کې ونسي، بن منول په نظر کې ونسي، موږ سره کومک وکړي.
د متون د ورغه کلی اوسیدونکو روپیا ګول وای کله چې چا سره مرسته کیږي نو په کلیو کې د بیوزلو معلولینو او حقيقي مستحقینو پوښتنه وشي.
چې هر سړی ته توضیح کوي خور غریب کلی کل کې د پښتنه وکي د خور غریب د کونډې رنډې د مظلوم ول سره د کومک وکي. موږ ډیر غریبونه بیچاره یو، هیڅ شای نه لرو، دی وبل محتاج خلکو ته ملسونه نیولې دي، په کور کې ګاډ باډ ځای نه لرو. دغه دی وا هغه غوندې چې د څومره وخت کې موږ ته تنخې نه دی روکړي، دغه وبل ته لوس نه سو.
په خوست کې طالب چارواکي وایي دوی ته د معلولینو، معیوبینو او د شهیدانو د کورنیو ستونزې او اړتیاوې معلومې دي او هڅه کوي هغوی ته د مرستې لارې چارې پیدا کړي. د طالبانو لخوا په خوست کې د معلولینو عامر مولوی عبدالرحیم وویل معلولینو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې موضوع به هم تر چارواکو ورسوي.
دا خلکو ډېر کړېدلې دي، درې کوله پنځه کوله څه نه دي زده، خو موږ کوښښ کوو چې مشرانو دا لازمه کړو چې تاسو موږ سره خامخا په دې باره کې کومک وکړو چې موږ د خلکو ته یو څه ویر کړو.
سره د دې چې معلولیت